سلام په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده چې فیو لاستان اگزایم او دغه خبری پروگرام ته خراج لاستویم. فایل با په خبرونو باندې وکړو. د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداره وایي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي. ادارې پرون همداراز وویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول. کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. همګړی په کاناډا کې نږدې 15 زره افغانان مشت شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 113 زره بېوزلو ښځو ته مالي مرسته رسولې ده. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغېز ولري. یونیسف غواړي په راروان ژمي کې له 10 زره نورو کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي. دغه پروګرام لپاره 50 میلیون ډالره بودیجه په پام کې نیول شوې ده. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې راروان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه به چې د زلزلې په وړاندې مقاومت لري مخکې تر دې چې د ژمي واوري اوري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي. د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د اوکراین د قواو عمومي قمندان والری زالوژین وایي د سکال د فبروري له 23 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللې وې دوه برابرې ویشتي او غورځولې دي. زالوژینی پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 288 الوتکې لوېدلې. د دفاع وینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغه شرمون کیدی چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسیې په یرغل به روسیه تباه کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوام نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي. د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي. ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي. افغانستان تیر سه شنبه له سریلانکا سره لوبه په شپږو وکټو توپیر باندې وبایلله. افغانستان تر هغې مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او دوه نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې الوستلشه. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د 2021 کال اگست رئیس یو لک افغانان وزګار شوې دي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي ورته ویلی دی چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو.
د راپورونو له مخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر هم موندل شوی دی. نن د کرکټ په نړیوال شلو اوره جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمدزی وایي
یو ډېره ښه موقعه دی موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښیي او د استرالیا غوندې یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
د افغانستان د هوا پېژندنې ادارې د هېواد په نیمایي ولایتو کې نن د واورو، بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. طالب چارواکي وایي آمادګي لري.
ټولې لویې لارې د هېواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسېدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لاس ترته وایم را بشو. اول مطلب ته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2021 کال اگست راهیسې 100,000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاري او ناوړه اقتصادي حالت ته په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورټ ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیرو څه باندې څوارلس میاشتو کې شاوخوا اوه لکه افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بېروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي، په دې ډول چې اکثره یې د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 113,000 بې وسلو ښځو ته مالي مرسته رسولې او په پام کې لري چې 100,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي و چې سږ کال یې په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده، خو له دې سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسېدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ وه هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویلي دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو، خو ته اوسه پورې تقریبا دا 15 میاشته چې نه بیا موږ ته زنګ والی دی او نه بیا زموږ سره رابطه کړې ده. نو متاسفانه موږ دا غوښتنه لرو که چیرې دغه سلسله جاري باید شمیره دې موږ ته رایاده کړي او یا دې مرتزنګوي.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بې وزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغو مؤسسو کې یوه هم د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سره صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي او 30 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د بحران له سختېدو سره به میلیونونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول شویو خوراکي موادو خوړلو ته مجبور شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو څنګه نه به سکر مریض راغی؟
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مال د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبري کړي. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنله چې یو سولې او باثبات افغانستان به سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړي چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمه ایز تړون لپاره اخیستل شوي ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیرایو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 نیټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خرابه ده او په سیمه کې د بدامنۍ پیښو کاروباري هلې ځلې اغېزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو رید ستانډش بیگا مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودې نه دا بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي
It's still quite tough for me to see that it's
دا له هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې ورستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لوی اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایزو چارو د پوهانو په وینا، افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بېلابېلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مهال په تصادفي ډول کشف شو. که څه هم طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مهال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. دا په ورستیو ونیو کې دوهم ډلهیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. تر دې وړاندې په تیر سپتمبر میاشت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی و. د دامان د علیزو د کلي یو اوسیدونکی چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا قبر د دامان ولسوالۍ په علیزو کلي کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په علیزو کې خلکو له یوې غونډۍ خبره وړله چې ډلهیز قبر یې ومونده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویندوی حاجی زید ادعا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مهال وژل شوي دي.
د مسلسلو جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د علیزو او بشر کلي ترمنځ په یو غونډۍ کې د 15 تنو هډونه موندل شوي چې له ورایه لیدل کېده چې په ډېر وحشت او ظلم سره په شهادت رسېدلي. وروسته د یوې غونډۍ په بغل کې شخص شوي چې یاد یې د سیمو خلکو هم تایید کړی چې دلته ډېر نور وحشتونه هم شوي. ټول افغانستان او خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډلهیزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوي او دا د نور هم هره ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیرې دورې پاتې شونې دي.
خو د علیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګنده نه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبيږي. دا په ګروپي دور کې د الف گروپ ورسته لوبه ده چې د کوربه استرالیا او د افغانستان ترمنځ به تر سره شي. د افغانستان لپاره د دې لوبې ګټل او بایلل مهمه نه دي، ځکه وار له مخې له پرمختګه پاتې شوې دوه لوبې بایللي او دوه لوبې د باران په وجه لغوه شوي. خو که استرالیا دا لوبه ونه ګټي نو سیمی فاینل ته د ورتلو چانس به کم وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له استرالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیلېږي. حاضر دمه نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړي ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او استرالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. لبلخوا آیرلند چې درې امتیازونه لري د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابرې شي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د افغان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ لپاره پورا چمتووالی نیولای تامه کیږي چې د افغانستان لپاره به خیل اسراوند ولري.
افغانستان دوی سیالی بایللی او دوی د باران لکبله لغوه شوې دي، خو استرالیا چې د سیالیو کوربه هیواد دی دوی ګټلی او یو بایللی ده. استرالیا به بل پړاو ته د وتلو لپاره په ډیر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په 3 منډو ماتې ورکړه. پاکستان 115 منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف و، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په مهال باران وورید او د اوورونو شمیر 14 ته راټیټ شو.
و هم اوریدل چې نن استرالیا او افغانستان سره لوبه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالۍ ته خوشبینه دی. د ښاغلي احمدزی په خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره به هڅه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمدزی سره عصمت ساروان مرکه کړې ده.
نننۍ لوبه چې له استرالیا هیواد سره ده، یو د افغانستان د کرکټ لومړۍ شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې، نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره د موږ د کرکټ لپاره یو ډېره خبر ده. دا ښه خبره ده چې په دغه جام جهاني کې موږ دغه موقع په لاس باندې راغله چې استرالیا سره بدبختانه چې در دې نه مخکې د موږ لوبې چې په دغه جام جهاني کې ویل نیوزیلینډ او آیرلینډ سره د باران له وجې نه ونشولې، نو یو ډېره ښه موقع ده موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د استرالیا غوندې یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
اما زه سب د سیمالی میږي چې افغانستان خو هسې هم له تورنمنت وتلی دی، د استرالیا لپاره چې امتیازونه له دوه نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره به د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا به خامخا دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره ګټل به ډیر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي، خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي یا د زیاتو منډو کوشش وکړي، نو دغه یو پایده موږ ته راکولی شي په تیز کرکټ کې. کله موږ وزراله ښه بال موږ ته وکړو نو استرالیا راګیره ولسی د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډیر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو وره جام د لومړي پړاو وروستۍ مسابقې دي، څه درته معلومی شي له دغو مسابقو چې تر اوسه شوي دي او نتیجې تاسې وینئ؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وتلو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیستمات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې په کې کوم یو بوزي خو د ما پان باندې هند ټیم چې دا مخه سیم فاینل ته وتلې ده، او دغه سی ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډیر ده چې نیما په لوبي ته ځانو باسي. په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات ده چې نیما په لوبي ته ځانو باسي.
هرې بلې لوبې په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړی شي، خو بیا هم له مسابقو څه ناڅه معلومی شي. ستاسو خپل اټکل څه دی چې کومه لوبډله به اتلولي خپله کړي، پایلو به وګټي؟
د خپلې تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سمه دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته دا د ما شخصي نظر ده. د هند د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کېږي په شر د دې چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فاینل کې که یو بل سره مخامخ نه شي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه داسې لوبډلې دي چې دغه ورلد کپ جام یعنی د ګټلو چانس د دې دواړو ډېر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزی سره مو د نننۍ مسابقې په درشل کې خبرې واورېدې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوي برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په درېمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاټونو وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نے پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے.
حکومت د پنجاب له حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفافو پلټنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پوړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه له لومړي سره د دی پی کې داسې پلټنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولس ته هر څه څرګند کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې وویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوځ لخوا تر اوسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پرون د پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دی پی کې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیګ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار ده چې ټولې غاړې له زغمه کار واخلي. نوموړي ویلي امریکا د یو جمهوري او پر امن پاکستان کلکه ملګری او له پاکستاني ولس سره ولاړه ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر ټوټر په یو بیان کې پر عمران خان د شوي برید غندنه کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې سعودي عربستان د پاکستان د امنیت، کراري او پرمختګ په وړاندې د ټولو خطرونو په مقابل کې له دې هیواد سره ولاړ ده.
یو شمېر افغان کورنۍ شکایت کوي چې پاکستانی پولیس ترې رشوت اخلي او بیا دوی ته د غیواد د ننوتلو اجازه ورکوي. بل خو پاکستان کې مشتي یو شمېر افغان کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ډېری افغانان ځوروي او زندانی کوي چې ویزې ختم شوي وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان کې داسې هسپتال نشته چې خلک په مشکلاتو کې مجبور دي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان پولیس په دې ډول ځورول کوي، بې دینه پیسو چاته اجازه نه ورکوي.
نو مشیر دل دی او د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د چهارشنبې په ورځې دوه ورونه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللي وو او په داسې حال کې چې له ځان سره طبي اسناد هم درلودل د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورونو یې پاسپورټونه نه درلودل. پاکستاني پولیسو له هر یوه څخه 15,000 پاکستاني کلدارې رشوت اخیستی او وروسته هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده.
تېره ورځ ما د کورنۍ دوه غړي پاکستان ته تللي دي چې هر یو څخه 15,000 کلدارې اخیستي دي. هېڅکله بدون رشوت نه اجازه نه ورکوي چې څوک پاکستان ته لاړ شي. هلته هسپتال اسناتونه هم دربودله، خو چې ګرچې اسناتونه دربودله باوجود ډېر انتظار هم پاتې شوي دي. بیا پیسې ورسره اخیستي دي، بیا اجازه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان په افغانستان کې د سمې درملنې له نه کبله له کلونو راهیسې پاکستان ته د درملنې لپاره ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د کډوالۍ د دوسیو د پروسې لپاره په پاکستان کې میشت دي، د دوسیو د ځنډېدلو له امله یې د ویزې موده پای ته رسېدلې ده چې له دې امله له ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه نجیبې ازادي راډیو ته وویل
پولیس کوشش کوي هغه افغانان چې هغوی اسناد ونه لري، ویزه ونه لري، هغوی نیسي او زندان ته اچوي. کراچی ښار کې لسګونه افغانان د پولیسو لخوا په دې بهانه ونیول سوه چې دوی اسناد نه لري، ویزې نه لري، جبران بیرته افغانستان ته واستول سوه.
و موږ غوښتل چې په دې اړه دغو افغانانو د کورنۍ له غړو سره هم چې پاکستان ته د سفر د قانوني اسنادو د نشتون له امله او یا دا چې د اسناد موده یې پای ته رسېدلې او دا مهال دغه هیواد په زندانونو کې بندیان دي خبرې وکړو، خو هیڅوک په دې اړه خبرو ته چمتو نه شول. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو او د پاکستاني پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او نیول کېدو په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې له طالب چارواکو سره د خبرو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. د ازادي راډیو د راپور له مخې شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو شمېر افغان کډوالو په هیواد کې د خپل استوګنې اړوند ستونزو په تړاو لاریون هم وکړ چې یو شمېر یې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شول او بندیان شول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانانو له دغه هیواده د وتلو هڅې وکړې چې له دې ډلې یو شمېر یې پاکستان ته نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو لپاره تللي دي. د دې کسانو په خبره دا مهال په یاد هیواد کې په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
ژوند
دریکاسه پولیس وژن شوی دی
تا کارو سیستمه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکه چې دوتن بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې سږکال د بارانو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولي. په همدې حال کې د ټول ګټو وزارت ډاډ ورکوي چې د اورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې، بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه یې خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان بي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویندوی عبدالحمید مصبا وایي چې وزارت یې خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي، ځکه چې تر ژمي وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز ویل چې له تېر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسي پزر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله سستونزه به د لوی لارو او زموږ مربوط سیمو کې نه وي. موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږکال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او له کبله سلګونه کسان مړه او ډېر مالي زیانونه پېښ شول. د دغو سیلونو له کبله ډېره مرګ ژوبله او مالي تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 100 تر 300 ملي مترو پورې باران او له 50 تر 15 سانتي مترو پورې واوره ووري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او 15.5 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوود ماښام تر وو خبرونه لرو. همدارنګه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د انټرنیټ له لارې اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. چې محمد لغمان یم، د لغمان ولایت ریشم ولسوالۍ د سایګل دری نه یم. خدای دې وکړي چې تاسو ازادي راډیو جوړ او کامیاب وشئ. دغه د جنګیانو ښوونځی زمونږ خپلې ورونه زموږ یو امنیتي ځواکونه ما او ډېر د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خپلې ورونه او ډېر په خمه نظام توګه تلله او خپل درس ته زده کړو ته به ادامه ورکوله. اوس کلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کته بل هیواد وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ وګدو کې به تور ورځې مو چې دغه د جنګیانو ښوونځي بیرته پرانه شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیم تاسو ته دا پیغام پریزم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی مند ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ او نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي او دې سیمې ته پاملرنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.